John. سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د تایر روشان تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت لپاره درې او چارواکو یې لیږولی دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسله واله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه ښودل شوي دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې درته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت یې څه و، په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز د خبرګون خوندلی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي مشران د تحریم لیست اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کیدو او د خزو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړې. اروپای ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته لږ پګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تما په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوال ځنوژنه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوي نوموړی څلوروشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزی سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو علتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیسی په اسلام آباد کې میشتو د تیر چار شنبه په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځانوژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي رادیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس ترلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلیه شوې او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او پرې کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ گرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولې وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو تفصیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې، له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړي کو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه باشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وای د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځی دی او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خار تک راتک باندې دی، باندې زمو ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به یې دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوې خوا په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، له بلې خوا انسانان د پاکي او بې ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخې د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخې څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر شوزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د مځکې له تودوخې څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې پخوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړې. یو میگاواټ برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2020 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړه چې د مځکې له تودوخې برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخې دومره برېښنا تولیدېږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخې انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزو له امله یې ونه توانېدل افغانستان کې پاتې شي او بیرته هیواد پرېښودو ته اړ شول. دا چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستانه بیرته وتلی دي په دې اړه درته راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتره مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ور باندې تېرېدونکي الوتکې ترې تمې شوي دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1,300,000 کیلومتره تر 3,900,000 کیلومتر مربع پورې اټکلېږي. د برمودا مثلث په اړه ډېر څه ویل شوي او خپره شوي، خو تازه ساینس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه یې تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساینس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3,000,000 کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډېره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 106 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستی او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څیړونکو د دې ژور ځای په اړه څیړنه کړې ده. د دوی څیړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبې پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشې ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لارو.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هیواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پرنو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېله شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلېدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطعې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولېږدوي. د چهارشنبې په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشه د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمې ته راورسېدې او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم وغځېږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوځ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همداراز د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسیې حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولی دی. د اودیسې والي اولیه کیپر وویل چې روسیې په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر ډوله کروس توغندیو په وسیله دا برید ترسره کړ چې د غلې دا ګودامې ویجاړ کړ او 2 کسان یې ټپیان کړل. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسید، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري ستان شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي د امنیتي ستونزو له امله ونتوانېدل افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو تړ شول. یو شمېر نور هم چې د دغه کمیسیون له لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پوهنتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغو کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د اعتباد کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوی و، خو وایي بیرته له افغانستان وتی دی. د نوموړي په خبره د عفو کارت یې هم ترلاسه کړی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا ورسره ښه چلند نه کېدی. نوموړی زیاتوي چې له ګڼو ګواښونو سره مخونو ځکه یې غوره وګڼله چې هیواد یې تل لپاره پرېږدي.
او بل دا چې داسې تهدید او اخطارونه به هم ما ته به راتلل، خو داسې مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارت د استخباراتو سره مو هم شریکه کړل. د همدغه کمیسیون چې کوم مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و د هغوی سره مو هم شریکه کړل. متاسفانه داسې قناعت بخش از و ماتره نکړل شو، نو دمې غوره وګڼله چې بیرته افغانستان پرېږدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ و راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم خپل هیواد کې یم. هېکله زه مو کله راځم اوسېدلو کې مشکل نه لرم. بلې، هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پېژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا افغانستان ته بلل شوي وو بېرته له هېواد وتي دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې په تېر جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا هېواد ته بلل شوی وو، د تېرې پنج شمې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. نوموړی د مزار چمتال په لاره کې په یوه رنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد ورناغه یکتر نه فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د افری کارت هم ترلاسه کړی و او د همدې کمیسیون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان
واخلي. موږ غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونه سرد اړیکو کمیسیون د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې یوازې تیر اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسیون لارې هیواد ته بلل شوي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا دغه کمیسیون د ویاند احمد الله وسیق په حواله لیکلی چې تر اوسه د تیر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانه کې د تیر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دی چې پر افغانستان د طالبان بیا ځلې واکمنې دي ورسته د تیر جمهوري نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي وه د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدي شوي دي. په نشهیي توکو بیا ځلې روږدي شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به په نشهیي توکو نه روږدي کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. ده د کلن راسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندې پیدا کو بیرته مو نشریه ته فکر سو علاقه مندې موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ هغه خپل د نشه د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کېږي.
هغه په هغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ سو یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. چې ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې، بیکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کو هلته کښېنه باره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته موږ شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاري او نشهیي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغي طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلي با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ راتګ ناستو ولاړه او دا او بیکاري او لاسان لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر ووایه چې نور به زیات نه شي پاتې نور
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کېږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهېږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د شهرونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کېږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کېږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم مرور زله پاکستان شکی تاسو را دی پرسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مخسره کړي دي، مخسره بنګان دي، مخسره ماشومان زنانه دي، انټریم کړي مخت واره نه راکړي. 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته تیر کړه چې چانو انټرس وي دغه ته واره نه ورکي کمیرباني وکي د دمو خبره د دمو پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د دمو خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانو د بارډر د کدي کمردین بارډر خمند بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکې دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلګي به ازار خلګي موږ د انګريز په وخت دي تاریخ بو وګدو کې موږ به د بارډر باندې څو راتلو کمیرباني وکي د دمو پیغام نشر کوي د پاره طالبانو پورې د خبره ورورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی من نیمای تر او رسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه طالبانو درو په ټولنې د حقوق بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلای چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو لیکورې دي او په ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنی او ودلې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن په ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران لسنه خبري ایجنسی سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لېږدول شوي دي. شو دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وبلو ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې ته سالتو حملو ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام پراخه کړی دی. د برید مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی دی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین غلې دانې ته محصولاتو صدورو د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او پولند د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشي له قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د ټیپ ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لده څه هم په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل خون کې و ډېر ښه خون کې و هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا خون کې و او هیڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بے حساب زما داسې میادې وي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی و ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم هغه د پنجشیر و یو ډېر ښه سړی و ډېر نیک سړی و دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوال و بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر یعنې په تکړه و هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم درته هغه ښوونکی کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې د ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ و په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لین صاحب سلیمان لیق صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیق صاحب دې خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیات شید ون نه نو کانکور ما ورنه کړ زه بیا راغلم حبیبیه ته حبیبیه کې به هم ډېر ښه ښوونکي موږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکی او مدیر و زمونږ د برخې ډېر ښه سړی و ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم حبیبی پلیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبی نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی، زموږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی وو، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې، ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې، ښوونکي هم ډېر ښه وو. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي او د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره وو. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کال وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي که 80 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. او دا غشین وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو، ځکه چې پلار مې خدای وبخښنګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو. به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو، دیوال غونی او پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي، هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامل ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغه راغلی و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي، هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ. د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ولوسته نو دا دا ولوکوالی او دا ولوکوالی شاعري و زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې څه 2 شپږ 5 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه زما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و زما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
هغه وخت کې کوتا و شو بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار پونځونه ډېر خولیو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت وو بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بل پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به یې وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوی اندوانی په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه ای ټول عمر ما په دې تیر کړی چې دوی اندوانی زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شی وای او خدای نه ماتې هر شی و د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی زما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وی او ټولې په څه باندې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو بندی لکل شوی بی. او هغه وخت تو چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څنګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زه وم. نو د هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړه. پیښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شر دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بالا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته معلومه ده دا په دې لیونتوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاید یو لیونتوب دی د دې لیونتوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه
نه نه مې دي شبړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي وای چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دې غرونو ته پراته یو کنه مونږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان مونږ امپلسیو کو زیات شان مونږ داسې کو چې یو شی مونږ وحڅي یا څه شی یا بد شی د هغه په وړاندې مونږ لیکنه وکړو نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی قسم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی مونږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخي هغه ګرامي لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا 2013 کال نه پدی غړز د اینی سره پات شیم نو اینی عاجل سرویس ته بیړنی سرویس ته نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیسه را دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زه به شیر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو دل نو یو وګدول کنه ته نیم جوړ شو لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جون پری خودل او روختیا پری خودل او پی خلاله مهلت راک نو کې دی شي کوي
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی اے